یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دی. خبری خبرونه ته مو ظفر دسیال د میر احمد صفیده تخنیکی چارو په سمبلخ ترکلې کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. طالبانو په افغانستان کې د ازادۍ راډیو او د امریکا غږ آشنا راډیو اف ام نشرات بند کړل. د طالبان د حکومت چارواکو ویلي دي چې دغه راډیو بندو پروګرامونو د محتوا په اړه یې د ترلاسه شویو شکایتونو پر اساس دغه پرېکړه کړې، خو په دې اړه یې نور چوسیات نه دي ورکړي. د طالبان د حکومت له د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد نن پنجشنبه په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان په 13 ښارونو کې پر اف ام د ازادۍ راډیو نشرات بند شول. ازادۍ راډیو او د امریکا غږ آشنا راډیو په افغانستان کې په لنډو منځنۍ چپو سربیره لکلون رئیس پیوشمیر لوی خارونو کې پر اف ام تلیش ساته خبرونه کولې. پاکستانی چارواکو د دې هیواد د ډبرو سکرو په یو کان کې په یو چاودنې کې د لک تر لږ نه کان کیندونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. د قانونو او طبیعي منرالونو په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار محمد عارف ویلي چې د پیښه د خیبر پختونخوا ایالت د اورکسیو سیم په یو کان کې د میتان ګازو د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. په دې پیښه کې څلور تنه نور ټپیان شوي دي. د عارف په وینا په دې اړه څېړنه پیل شوې ده. دا اسلامی دولت د ډلی یادای شومل چې بشری په دروستیو کې په جګړو کې وژل شوی دی. دا د غي سختري زی ډلی بیان تر کې صوتي پیغام کې چې پرون چهارشنبه خبر کړی، یوازې د خپل مشر ابو الحسن الهاشمی القریشی مړینه تایید کړې ده، خو د سرنګوالي پاړې نور څه زیات نه ورکړي. د ایشوټډ پریس اژانس د راپور له مخې د امریکا پوز ویلي القریشی د اکتوبر میاشتې په نیمای کې د سوریې په جنوب خر دلدا کې د سوریې د یاغیانو په عملیاتو کې وژل شوی دی. په برېټانیا کې دیره د سوریې د بشري حقونو یوې رون کې ډلې اکتوبر میاشت کې ویډیو چې د سوری هغویانو چې مخ کې له حکومت سره روغه جوړه کړې وه، د دردا ولایت په جاسم کلی کې د دایښ وسله یو شمېر وسلوالو وژلې دي. دغه ډلې په راپور کې ویلي چې په وژل شو کې د دې ډلې یو عراقي مشر هم شامل و. او د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن څلور لوبې ترسره کیږي. کاناډا له مراکش، کروشیا له بلجیم، جاپان له هسپانیا او کاستاریکا له جرمني سره لوبې کوي. د دغه لوبو په نتیجه کې بعد بل د ور یو شمېر ټیمونه هم مشخص شي. پرون دا ټول ټیمونه ترمنځ د لوبو په نتیجه کې د دغه جام بل پړاو ته 46 ټیمونه به سره لوبې کوي. اته ټیمونه وبتل. ارجنټین 2-0 په مقابل کې پولند ته ماتې ورکړه. مکسیکو 2-1 په مقابل کې له سعودي عربستانه لوبه وګټله. استرالیا یو د سفر مقابل کې ډنمارک مات کړ او ټونس هم له فرانسې لوبه یو د سفر مقابل کې وګټله. د فوټبال د نړیوال جام بل پړاو لوبي بچي د نوکیټ پړاو بلل کېږي. اس بل سبا د شپږ ټیمونو ترمنځ د شنبه په ورځ پیل شي. د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ به د دسمبر 13 پورې دوام وکړي. اسې د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړی استازی د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان پر مسایلو د بحث په هدف سفر پیل کړی دی. وړاندې په خبرونه کې بعد د سفر جزئیات درته په راپور کې ولرو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ځل بیا د افغانستان په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. وړاندې په خبرونه کې به د ملګرو ملتونو د دې اندېښنې جزئیات درسره شریک کړو. د پاکستان په کراچۍ کې د افغانانو نیول لا تر اوسه نه دی درول شوی.
په کراچۍ کې تر اوسه د افغانانو نیول چې کوم دی هغه نه دي درول. تر دویمه ورځ اف آی آر په دوی باندې کټ کیږي. په دې کې د افغانانو سره پاکستانیان هم نیول.
په کندوز کې اوسیدونکو شکایت کوي چې پاکې اوبه نه لري.
د اوبو لپاره موږ زیات مشکلات لرو. دلته موږ په یو مشکل کې دلته اوبه کورته راکش کوو. پیپ مصرف او لینونه دي او ټلپا مخلوط.
نور مسایل ته به هم تم شو. ملتیا مغوړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیم ستړي مشي د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړي استازي د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان په مسایلو د بحث په هدف سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوري په خبره شوې لمی کې ویل شوی دی چې ټام ویس په جاپان، هند او متحده عرب اماراتو ته د سفر پر مهال د دغه هیوادونو له چارواکو سره په یادو هیوادونو کې له میشتو افغانانو هم د افغانستان پر بشري وضعیت او د ښځو پر حقونو خبرې وکړي. شنونکي د افغانستان په مسله کې د امریکا ښکېل پاتې کېدل مهم بولي، خو د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي د وروستیو شپاړسو میاشتو تکاته او سفرونه اغیزناک نه بولي. جزئیات به د مرسلې نرسلانه واورو.
په تیرو پنځو میاشتو کې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویس د افغانستان پر مسایلو د بحث لپاره د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفر کوي. د امریکا متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي ویس د سفر په اړه د یوې اعلامیه په خپرولو سره لیکلي، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویس به د امریکا له ملګرو هیوادونو او افغانانو سره په افغانستان کې پر بشري وضعیت او اقتصادي ناورین، د افغانانو د حقونو خوندیتاب او پر ګډو امنیتي اندېښنو خبرې وکړي. دغه شان به وست په بهر کې میشتو د بشري حقوقو فعالانو، سوداګرو، سیاستوالو او رسنیو له مسؤلینو سره دغه ننګونو ته د رسیدنې په مخه وګوري. خاغلی وست هم دغه سفر په اړه پر خپل ټویټر لیکلی، زه د دسمبر میاشتې له لومړۍ تر اتمې نیټې جاپان، هند او متحده عربي اماراتو ته سفر کوم ترڅو له خپلو شریکانو سره د بشري ملاتړ پر مهمه مسأله همغږي رامنځته کړو او په افغانستان کې د نجونو او ښځو له زده کړو او بشري حقونو دفاع وکړو. مخکې تر دې ښاغلي وس د روان میلادي کال په می میاشت کې ترکی او ازبکستان ته هم سفرونه کړي وو او د دغو سفرونو په لړ کې د بشر او ښځو د حقونو له فعالانو سره د لیدلو پر مهال له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پر پرانیستلو او د طالبانو حکومت له لوري پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو پر لرې کولو خبرې کړې وې. خو له دغو لیدنو کتنو پنځه میاشتې وروسته لا هم د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستل شوي. په ډیری دولتي ادارو کې ښځې له کاره راګرځول شوي. له شرعي محرم پرته په لرې واټن سفر بندیز او تازه تفریحي پارکونو ته د ښځو پر تګ هم د طالبانو لخوا محدودیتونه رامنځته شوي دي. طالبانو بیا وار وار ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي، خو په اړه یې کوم تعریف نه دی وړاندې کړی. د چارو شنونکی نجیب الله آزاد په دې باور دی چې د افغانستان په مسله کې د امریکا مستقیم ښکېلېدل کولی شي وضعیت کې بدلون رامنځته کړي. خدای په افغانستان کې د شته وضعیت د تغییر په برخه کې د سیمې پر هیوادونو د امریکا تکیه کول بې ګټې او د وخت ضایع کول بولي.
یو شی خورا ډیر واضح دی چې په تیرو شلو کلونو کې که د سیمې قدرتونو او که د نړۍ قدرتونو هر څومره ناسې چې ترسره شوې هم هر څومره راکړه ورکړه چې وسوله یې هم نتیجه ورنه کړه، تر هغو چې د افغانستان د قضیه په حق لباندې د تصمیم رهبري او مدیریت امریکا نیوي کړی. نن هم نړۍ د سیمې هیوادونه نن هم امریکا ته ګوري چې امریکا د تصمیم ونیسي د افغانستان په قضیه کې. هر تصمیم چې متحده ایالاتونه نیوي نړۍ به صدري نور هیوادونه دا ریسک هم نشي اخیستلی، دا توان هم نه لري.
ښاغلی ویس داسې مهال د سیمې یو شمېر هیوادونو ته په افغانستان کې د بشري او اقتصادي وضعیت، د ښځو د حقونو او ګډو امنیتي اندېښنو په اړه سفر کوي چې په افغانستان کې په دې ټولو برخو کې په دې وروستیو کې نړیوالې اندېښنې مخ په ډیرېدو دي او افغانانو په ځانګړي ډول افغان میرمنو پر دوی د لګول شوو محدودیتونو په اړه لنډی غوښتي چې په اندېښنو، اعلامیو او د ټولنیزو رسنیو له لارې پر عدالت غوښتنې نه کیږي، باید جدي اقدامات ترسره کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان اوسنی وضعیت د ډېر اندېښنې وړ بللی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانانو سره مرستې زیاتې کړي. جزئیات په دې راپور کې وورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ وایي په میلیونونو افغانان سږ کال د ژمي په درشل کې په افغانستان کې دننه مجبور دي چې د تودېدو او ډوډۍ ترمنځ یو انتخاب کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د آسیا پسفیک برخې پرون په ټویټر کې ولیکل چې د افغانانو د سمدستي اړتیا د پوره کېدو لپاره په ځانګړي ډول د کورنیو بې ځایه شویو د اړتیاو د پوره کېدو لپاره لا ډېر نړیوال ملاتړ ته ضرورت شته. د طالبانو لبیا واکمنی را ورسته چې پروسه شکل اوړی کابل ونیو غنوم رستندویانو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول چې افغانستان له اقتصادي کړکې سره مخامخ شوې دي. یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته په خپلو پیغامونو کې لروان اقتصادي وضعیت شکایت کړی. دوی وایي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي.
پکتیکا دی ولایت د سروبي دی ولسوالۍ د سیمې نه خبرې کوم د کوم مرستې سراځي د ولایت په صاحب ولسوالو ترازی د مشخوران او غریبانان د کاټو ته لاسرسي نه لرو. هغه خلک کاټو نه خريسي وسته
دا مرسي وسکون برسي ترازی دا پر اوځه باندې د وزو ملکان ټاکلې دي. ملکان پر کلی خپل شناختاله دي هغه نشته کې نور کار د پاتېږي.
زه د پښتیا ولایت زرمت ولسوالۍ د موسساتو او چارواکو ټولو نه داخله کوي چې اولي وادي مکوي بیا وادي کوي
بلورتر ملګر ملتو د مرستو د همشغی دفتر یا اوچا وای چې د بشمیره سنتو سربیره په افغانستان کې نړیوال مرستې اغیزمنې ثابت شوې دي. اوچا پرون په ټویټر کې ولیکل چې پروسه شکل ژمی هم په خلاص لاس د مرستندویانو مرستو د افغانستان د قحطۍ مخه ونیوله. وچاله نړیوالو غوښتنې چې له افغانانو سره خپلې مرستې ونسپموي. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د ژمیل را رسیدو سره په افغانستان کې د طالبانو تر واکلاندې اقتصادي بحران په زیاتېدو دی. سره صلیب تیرونه د نړۍ له هیوادو غوښتل چې په افغانستان کې لاړمنو سره مرستو ته راودانګي. ملګرو ملتو ویلي دي چې نږدې 1 میلیون افغانان په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي چې ورځ تر بلې دا ورته سخته کیږي چې خوراکي مواد او د سون مواد ترلاسه کړي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د پاکستان په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو بهیر تر اوسه دوام لري. د افغانانو د حقونو یو مدافع وکیل وایي په تیرو 3 ورځو کې شاوخوا 130 تنه افغانان په دې ښار کې پولیسو نیولي چې په هغو کې ډیری یې د پاکستان د اوسېدو یا د هیواد ته د سفر قانوني اسناد هم لري. نور هلې زموږ د مشال راډیو د خبریال نیاز علي راپور کې ووري.
د کراچی پولیسو د غربي ضلع مشر اس اس پی فیصل بشیر په خپل یو غیان کې ویلي دي د خار په اورنګي ټاون پاکستان بازار سایډ ایریا او حبس سیمو کې د نومبر په 20مه او بیا په 30مه یو سل او 30 افغان کډوال نیولې دي. د نوموړي په وینا نیولې شو افغان کډوالو پاکستان ته دراتلو او بیا دلته د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لرل. ټول افغاني عدالت ته وړاندې کړي دي چې بیا عدالت زندان ته لګېدې دي. په کراچی کې د نیولې شو افغان کډوالو وکیل منیزا کا کړوای چې د پولیسو لخوا د قانوني میش افغانانو د نیولو لړۍ لا هم روانه ده.
په کراچۍ کې تر اوسه د افغانانو نیول چې کوم دی غنه دي درول ته اره دویمه ورځ اف آی آر په دوی باندې کټ کیږي. په دې کې د افغانانو سره پاکستانیان هم نیول کیږي. خو موږ عدالت ته بار بار دغه ویایو چې کوم کسان چې کارډونه ویریفیکیشن راځي دا غوي ضمانتونو پر ځای باید هغه خوشی شي پولیس نه دا تپوس وکړل شي چې وایي آیا تاسو دا خلک ولي ولیدی په کوم جرم کې منی ولیدی ست چا سره کارډونه یا پی او آر کارډ یا ای سی سی کارډ زکه چې دا کارډونه هغه کارډونه دي چې کوم د دیشي ضمانت ته دوی په پاکستان کې اوسېدلې.
د کراچي پولیس چې بيدا تور ردوی وایي چې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې پاکستان ته په غیر قانوني تور راغلي دي او دلته د جون کولو اسناد نه لري. بلخوا په کراچي کې د قانوني کډوالو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې شارپ د نومبر په 19مه شالډیو ته ویلی وو چې د اکتوبر په میاش کې یوازې په کراچۍ کې وڅلويخ داسې افغانان هم نیولې شوی وو چې قانوني اسناد لرل او دوی بیا دغه کسان د پولیسو نه خوشی کړی دي. په دې کې یو لس میرمنې او لس ماشومان هم شامل وو. پسند کې د پولیسو لخوا نور افغان کډوال په داسې حل کې نیولې شوی دي چې د پاکستان د بهرنو چارو ریاستی وزیر حنا ربانی کر د نومبر په 20مه افغانستان ته تللی وو او له طالب چارواکو سره یې په دوه اړخیزه اړیکو خبرې کړي او بیا طالب چارواکو ویلي وو چې پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او د ورپی خستونځو په اړه هم خبري شوې دي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په نړیواله مسلې ته تم شو. په سوریه کې د داعش مشر ابو الحسن الهاشمي القریشي ووجل شو. القریشي د داعش درې مشر دی چې د دې ډلې د مؤسس ابو بکر البغدادي تر مرګ وروسته وجل کیږي. البغدادي د 2019 کال د اکتوبر په میاشت کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال وجل شوی و. شي جزئیات به احمد شیبر چې همدا شیبه په استودیو کې را سره دی وړاندې کړستلی مشه شیبر.
مننه فرزه جانې. اسلامی دولت ډلې یا داعش ومنله چې مشر یې په روسیو کې په جګړه کې وشل شوی دی. د دې سختریز ډلې ویان په یو شخیص پیغام کې چې پرون خپور کړ یوازې د ابوالحسن الهاشمي القریشي مړینه تایید کړه، خو په دې اړه یې نور جزئیات ور نه کړل. دا د داعش دوهم مشر دی چې سږ کال په داسې وخت کې وشل کیږي چې دا ډله هڅه کوي په عراق او سوریه کې له خپلو پټو ځالو بیا خونړۍ حملې وکړي. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور له مخې القریشي څه باندې یو میاشت مخکې د سوریې په جنوبي ښار درعا کې د عملیاتو پر مهال وشل شوی دی، خو دا څرګند نه ده چې پرون یې څرنګه اعلان وشو. د سپینې ماڼۍ ویان جان کربی پرون په واشنگتن کې وویل چې د داعش د مشر د مړینې د خبر هرکلی کوي، خو د دې پیښې د عملیاتو په اړه تفصیلي معلومات ورسره نشته چې له رسنیو سره یې اوس شریک کړي. د امریکا د پوځ د مرکزي قمانداني په وینا داعش لا هم په سیمه کې یو ګواښ دی. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې په اکتوبر میاشت کې ویلي وو چې د سوریې هغو یاغیانو چې مخکې له حکومت سره روغه جوړه کړې وه د درا ولایت په جاسم کلی کې د داعش یو شمیر وسلوال وشلې دي. دې ډلې په راپور کې څرګنده کړې وه چې په وژل شویو کې د داعش او عراقي د دې ډلې یو عراقي مشر هم شامل دی چې د نشټې پر مهال په ځان پوری تړلې چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړې وه. تر دې مخکې د دې ډلې پخوانی مشر ابو ابراهیم الهاشمي چې هغه عمل قریشي تخلص کاوه په فبروري کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکایي ځواکونو د یو برید پر مهال وشل شوی و. د داعش ویاند ابو عمر المهاجر وویل چې ابو الحسن القریشي د داعش نوی مشر ټاکل شوی دی، دی د پخوانی مشر زوی دی. د داعش د مشر وژنه د دې ډلې لپاره چې په 2018 کال کې په عراق کې او 2 کال وروسته په سوریه کې ځپل شوې وه سخته ضربه ګڼل کېږي.
ډېرې مننه کور مودان احمد شیبر و چې د داعش د مشر د وژل کېدو په اړه جزئیات راکول.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوس به کندوز ته ورشو. د کندوز د شیرخان بندر اوسیدونکي د څکاکو پاکو اوبو له نشټوالي شکایت کوي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکي ازادي راډیو ته وایي چې په لوړ لګښت له امو سیند څخه د اوږدو پایپونو په ذریعه اوبه راباسي چې هغه هم له خړو ډکې او تصفیې ته اړتیا لري. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کندوز په شیرخان بندر کې میشت خلک وایي چې له کلونو راهیسې دوی د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او له غیر صحي اوبو ګټه اخلي. د دوی د خبرو له مخې چې د پاکو اوبو نشتوالي له امله ډیری وخت دوی ماشومان په نس ناستي او په نورو ساري ناروغیو اخته کیږي. د کندز د شیرخان بندر یو وسیدونکي نجیب الله په دې تړاو ازادي رادیو ته وویل
د اوبو لپاره موږ زیات مشکلات لرو. دلته موږ په یو مشکل کې دلته اوبو کورته راکش کوو. پیپ مصرف او لینونه دي او ټلپم اخلو تقریبا 150000 روپۍ دلته مصرف راځي. په دولت نه دا غواړو چې موږ ته یو ذخیره را جوړ کړي یا یو څه کار وکړي چې موږ هغه اوبو نه ګټه واخلو.
د خلکو په خبره دوی له ډیرو کلونو راهیسې د امو سیند څخه د پایپونو په وسیله اوبه راکاږي. سربیره پر دې چې غیر صحي دي دوی ته په لوړ قیمت هم تمامیږي. د یاد بندر یو بل وسیدونکي محمد قاسم راته وویل
او یو پایپ چې موږ یې د ځای نه کش کوو مثلا لاین راوړو دغه راوړو دا تقریبا 300000 روپۍ د ځای کې دا خرچه لري. دې نه زیاته لري کم نه. اوس خو وینه یو به خړې دي داسې دي لکه چکه دا اوبه ذخیره ونه لري سم دغه اوبه صاف نه شي مثلا سم ونه شي دنه ډیر مرزونه خلکو ته دغه کی.
ډیر شکلن احمد جاوید چې د شیرخان بندر بازار سیمه کې وسیږي دی وای هر ورځ د 1500 متره پایپ په وسیله د امو سین څخه اوبه راکاږي او بیا د خرګاډي په وسیله کور ته انتقالوي.
شیرخان بندر کې اوسېږم او ولته درې په اړه تخمینا 1500 متره پایپ هم کشکړې ده. د اوبو تکلیف لرو لکه ډېر لري ده. د همدغه همکاري باید موږ سره وسوسي. کورو کې بعضي خلک ذخیره لري بعضي خلک نه لري بعضي خلک هغه کې صافي به لرو کې لکه بعضي خلک نه لري دا وسې نه کېږي هغه نه کېږي ډېر تکلیف ګوردو تکلیف ورته پیدا کوي.
د یاد سیمې یو بل اوسېدونکی عبدالحفیظ هم لورته ستونزې شکایت کوي.
3000 روپۍ کې یو لاین کاش میکنی پاک کاش میکنی امیر اخلان مردم نه
د څوک لامو سین څخه د پی په وسیله وبره کاش کاږي نو پرې څلوي شاو 5000 افغاني لګښت راځي د زیات شمیر خلکو پرې واس نه رسیږي د 5000 کورنۍ سره یو ځای کیږي په ګاډه پی په او جناتور اخلي تر څو لامو سین څخه وب را کاش کړي
د شیرخان بندر وسیدونکو انتقاد کوي چې د پرله پسې وړاندیزونو سره سره د تیر حکومت چارواکو د دوی ستونزو ته توجه ونه کړه خو اوس د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په شیرخان بندر کې د څښاک اوبو شبکه جوړه کړي تر څو د میشتو خلکو ستونزې هوارې شي خو په کندز کې د شمال ختیځون د ښاري اوبو رسونې او کانالیزیسون ادارې چارواکي وایي یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري او په پلي کولو سره به د شیرخان بندر د خلکو ستونزې هوارې شي
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د سمنګان ولایت په ایباک کې په یو دینی مدرسه کې پرونی 14 نیټه پام اړولی او لیکي په دغه 14 کې چې پرون ماسپخین محل په ایباک کې په الجهاد مدرسه کې وشوه په لزګونو کسانو ته مرګ جوړه وخته د طالبانو چارواکو د لکتر لګه لاسو کسانو د وجل کېدو خبره تایید کړي خو نور سرچینو د شاوخوا 14 کسانو د وجل کېدو او شاوخوا 13 نور د ټپ کېدو خبره کړي ده واشنگتن پوسټ لیکي 14 هغه محل وشوه چې د دې مدرسې ټول زده کوونکي طالبان د ماسپخین لمانځه ته راټولېدل د راپورونو له مخې دغه مدرسه د ځایي طالب چارواکو لخوا په دې وروستیو کې په هغه ځای کې پرانستل شوی چې مخکې پکې ښوونکي روزل کېدل د ورځپاڼې په لیکنه داسې راپورونه ورکړل شوی چې دغه حمله د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا شوې هغه ادعا چې تر اوسه نه ده تایید شوې خو دا حمله هغو نورو حملو ته ورته بلل شوې چې په تیر کې یې دغه سختدریزې ډلې مسؤلیت اخیستی دی د واشنگتن پوسټ په لیکنه د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په روسیو کلونو کې پر ښوونځیو مدرسو عبادت ځایونو او جماعتونو ډېرې خونړۍ حملې ترسره کړې چې وقته د طالبانو له رسېدو وروسته یې هم له دغو حملو لاس نه دی اخیستی امریکایي سٹارز اند سٹرایپز ورځپاڼې د پاکستان د پاوز د نوي مشر په توګه د جنرال عاصم منیر دندې پیلیدو ته پام اړولی ورځپاڼې په دې اړه د اسوسییټډ پریس ایجنسی یو راپور خپور کړی چې پکې ویل شوی جنرال منیر د سیشن به پوراز د پاکستان د پاوز د نوي مشر په توګه دند داسې محل پیل کړی چې لیوي خو د پاکستان د حکومت او اپوزیشن دی او پیژندل شوی د تحریک انصاف پاکستان ګوند د مشر عمران خان ترمن سیاسي کړکیچ زیات شوی او لبل خو یو ورځ مخکې یو مهم سختدریز ډلې تحریک طالبان پاکستان چې له 15 کلونو راهیسې خونړۍ حمله تر سره کړي بیا د حمله ګواښ وکړ د ورځپاڼې په لیکنه یو له مهمو چرنجونو چې د پاوز نوی مشر جنرال عاصم منیر به ورسره مخامخ وي دا د چې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی ډلې د نوی ګواخ په وړاندې څه ډول خبرګون وخی د هغې ډلې چې د روان میلادي کال په میاشت کې مشرانو په کابل کې د افغان طالبانو په مرسته د پاکستان له حکومت سره یو نامحدود اوربند کړی وو چې هغه یې روان اونۍ د حملو د بیا پیلولو په اعلان سره مات کړ په راپور کې کابل ته د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر حنا ربانی کار سفر ته په اشاره ویل شوې چې ټاکل شوی و نو موړې په دې سفر کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د پاکستانی طالبانو د وروستي غوښ په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې وکړي دا چې په دې اړه به د طالبانو له چارواکو سره خبرې شوي وي او هغوی به په دې برخه کې څه کولای شي جزئیات نه دی ورکړل شوی خو د طالب چارواکو په وینا نو موړې کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستيال عبدالسلام حنفي او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست سمیر خان په ګډون له یو شمیر چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې حنا ربانی کار له امیر خان متقی سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو لپاره دي نوي میکانیزمونه رامنځته شي چې ټول مشترک فرصتونه او مسایل د خبرو اترو له لارې وڅېړل شي خو ټولنیزو رسنیو کابل ته د میرمن ربانی کار سفر ته یو بل لیدلوري پام اړولی او ډیرو دا پوښتنې مطرح کړي چې ولې طالبان له پاکستانی لوړپوړي ډیپلوماټ سره ګوري او خبرې ورسره کوي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقونه تر پښو لاندې کړي دي
طالبان په افغانستان کې د ازادي رادیو او د امریکا غک آشنا رادیو نشرات بند کړی دي د طالبان د حکومت چارواکو ویل چې دغه رادیوګانو د پروګرامونو د محتوا په اړه د ترلاسه شوو شکایتونو پر اساس دغه پریکړه کړې ده خو په دې اړه نور جزئیات ندي ورکړي د طالبان د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق همت نن پنځشنبه په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان په 13 خرونو کې پر اف ام د ازادي رادیو نشرات بند شول ازادي رادیو او د امریکا غک آشنا رادیو په افغانستان کې په لنډ لوړو او منځنیو څپو سربیره لڅو کلونو راهیسی په یو شمیر لوی خارونو کې پر اف ام څلورش ساعت خبرونه کولې چې په ملیونو اوریدونکو درلودل. تر دې مخکې طالبانو په مارچ میاشت کې د امریکا غږ آشنا ټلویزیون پر هغه خبرونه بندیزونه لګولې و چې د افغانستان د امریکا ټلویزیون او ټلو ټلویزیون لارې خبرېدل. د ازادو رسنیو د مدافع ټولنه په وینا د تیر کال د اگست له میاشتې راهیسی چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي پر ازادو رسنیو فشارونه ډیر کړي دي، ډیر خبریالان زورول کیږي یا بندیان کیږي او درسنیو خزینه کارکونکي له کاره منې کړی شوي دي. دغه فشارونه او نور اقتصادي ستونزو لامل په دې موده کې په لسګونو خصوصي ټلویزیونونو رادیوګانو او چاپي رسنیو خپل فعالیتونه درولې دي چې په نتیجه کې په لسګونو خبریالان او درسنیو کارکونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په دغه څپو اوریدلای شي، په 14.1، په 19.3، په 23.8 او په 10.6 څپو. پر دغه څپو سربیره د ازادي راډیو د ویب پاڼې او نورو ټولنیزو اکاونټونو لري هم ازادي راډیو اوریدلای شي. اوس بیرته افغانستان ته راشو. د طالبان د حکومت د سری میاشتې ټولنې چارواکي وایي د نړیوالې ټولنې مرستې بند پنسټیز نه دی او د اړمنو کسانو لسل نړتیاوی هم نشي پوره کولی. د سری میاشتې مرستیال نور الدین ترابی د چهارشنبه پورې په کندهار کې ویل چې د افغانستان په کچه تر ټولو زیات اوروزکان، غور، دایکندي او پکتیکا اوسیدونکي د لوږې او فقر له خطر سره مخامخ دي چې باید له ځایي اوسیدونکو سره بیړنې مرستې وشي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
غوټي هغه کونډه ده چې د اولادونو د ساتنې او پالنې لپاره یوازې د سری میاشتې مرستو ته انتظار کوي. د کندهار د میرویس مینی وسیدونکو او د درو اولادونو دغه مور وای د کار کولو فرصت نه لري او مرسته سوي خوراکي توکي ټول اړتیاوی نه سپوره کولای.
ولا کوم دغه ترلوه ته چې ماشان خسته کړی وای توغه نه اړتیا درلو په کلار مرسته وشي نه دی پاتې سو هیڅ دنیا نه دی پاتې سو ته د بل په موټر کې ټکر سو موږ اسمان هم څه کوو کمباله سره پات.
د ژمی پر اتکسره په هیواد کې د بشري وضعیت په اړه د اندیښنو په دوام د طالبانو د حکومت د سری میاشتې د ټولنې مرستيال ملا نور الدین ترابی د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې وویل د نړیوالې ټولنې مرستې بنسټیزنه دي او د اړمنو کسانو لسلنه اړتیاوی هم نسی پوره کولای.
متاسفانه لکه څنګه چې د افغانستان خلک ضرورت لري، دنیاوال که څه هم په راډیوګانو کې خوایي چې دونه کومکونه وکړه دونه وکړه، خو کفایت بالکل نه کوي. یعنی په سل کې لاسن کپایت نه کیدا کوم بشری کومکونه چې مور سره کیږي، نو دامه یو اپیل دی دنیاوالو ته چې کومکونه وکړي.
د سری میاشتې ټولنې مرستیال ملا نور الدین ترابی زیاتوي چې دا مهال د ټول هیواد په کچه د غور، دایکنډي، روزګان او پکتیکا اوسیدونکي د فقر او لوږې د تر ټولو لوړې کچې سره مخامخ دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ترابی وویل کله اړمنو کسانو ستر مرستې ونیسي په ژمي کې به حالت نور هم خراب شي.
اول نمبر چې په مسکینو ولایتونو کې دی، هغه غور دی، روزګان دی، دایکنډي دی، پکتیکا دی، او بیا داسې پر درو درو جمو ویشلی چې ډیر خوار دی، هغه دا ولایتونه دی، بیا میانه ولایتونه دی، بیا هغه نور ولایتونه دی. هغه موږ ټولو موسسو ته ورښوولی دی او نفوس مو ورښوولی دی چې په دغه ولایت کې دغونه نفوس دی، نو هغه ټوله که دی موږ سره نظر وغواړي موږ ورته وایي چې دی ولایت ته کومک ورکوي، او کله کله بیا دی خپل نظم جدي وایي یا موږ په دغه ولایت کې
د محمد حسین، سید احمد او جنوتو په نمونه د کندهار اوسیدونکو وایي د ژمي پر اتک سره بیکاری او اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي او د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي.
چې رښتیا چې ژمی مره روان دی، هیڅ خواري او دا شی نست، خو خواري نست خو دا د تاته خپل حالات معلوم دي.
دا د لاس ګاډي چلو ګای پیدا سی ګای نس پیدا سړی حالا کې ته تنن تن عیال داری د داګر دغه ته ته وګور دا د لاس ګاډي ته هغه ګای دغه شبلا شو ګای وو چې ډوډي پیدا کو ګای نو پیدا نو ته نو سړی ژوند دی.
داس په تکلیف نه ته و نه شته چې پر نه شته کاریا باندې ته خدای په قران کوم د ماشام شپې غوړې په کور کې درلو دل شنانو کښنی دی ډیر په تکلیف هم د بدن نه خاله سي نماز هم خدای دې د اخرت رسما کې کومه د لسر په دوا په ځان کړی نه می پامه در خپل نه ستیره وست.
د تیر یو نیم کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د کاري فرصتونو د کموالي له امله د بیکارۍ کچه لوړه او د کورنیو د ورځنیو عوایدو کچه ټیټه شوې چې له امله افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا هم په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه.
اوسمرزوستاس پیغامونه
سلامونه نکړه تاسو ته، تاسو راډیو ټول او اوریدونکو ته.
پرون چې دغه امارات ویل وای چې د خزو غاغ حرام ده او ورته قتل ګناه لري. نن د پاکستان لوړپوړي چارواکي خزه رباني کار د چکل راغله د نو د مخامخ سره ګوري غټ غټ وزیرانی نو دې ته ګناه نه ده. مکتبونه بند کړي دي په دې باندې چې موږ یو طرز عمل ورته پیدا کوو هغه هم نه ده شوی. په یوه بانه بله بانه باندې افغانستان په ښځو باندې ظلمونه کوي.
شاید بخیر خیراتی است دته په هلمند کې د اوبو ډیره کښتی ده وروره او د بر د خواز هم څه کښتی ده او د اوبو د خواز هم کښتی ده.
بلایز غالب د هلمند څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. خدای جل جلاله دې وکړي چې ازادي راځي زموږ پیغام نشر کړي. ورور یې پېشنهار مو دغه دی دغه څلور پنځه ورځې مخکې د عامې روغتیا وزارت اعلان وکړي د شیر واکسین و په ټول افغانستان کې پرېدا هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ ته دا اوسه پورې نه دی راغلی. نو هیله مو دا ده چې زموږ پیغام نشر شي.
د خبرونه په دویمه نیمه کې درته نور بس ته پروګرام لرو چې زموږ همکار عمل علي بشیر به کوربوي خو تر هغه وړاندې ورزو خبرونه ته. طالبانو په افغانستان کې د ازادي رادیو او د امریکا غږ آشنا رادیو اف ام نشرات بند کړل. د طالبان د حکومت چارواکو ویلي چې د دغه رادیوګانو د پروګرامونو د محتوا په اړه یې د ترلاسه شویو شکایتونو پر اساس دغه پریکړه کړې خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د طالبان د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد نن پنجشنبې په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان په دیارلسو ښارونو کې پر اف ام د ازادي رادیو نشرات بند شول. ازادي رادیو او د امریکا غږ آشنا رادیو په افغانستان کې په لنډو منځنو څپو سربیره له کلونو راهیسې په شمیرلې خارونه کې پر اف ام چلیر ساته خبرونه درلودلې. پاکستانی چارواکو د دې هیواد د ډبرو سکرو په یو کان کې په یو شادونه کې د لکتر لګن حق کان کیندونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. د قانونو او طبي منرالونو په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار محمد عارف ویلي شو د پیښې د خیبر پښتونخوا یاله د اورکزی سیمې په یو کان کې د میتان غاز د شادونې لامل رامنځته شوې ده. په دې پیښې کې څلور تنه نور ټپیان شوې دي. د عارف په وینا په دې اړه څېړنې پیل شوې دي. دا اسلامي دولت ډلې یادای شو منله چې مشر په دې رستیو کې په جګړو کې وژل شوی دی. د دغه سخدري زړلې ویاند په یو صوتي پیغام کې چې پرون چهارشنبې خبر کړي یوازې د خپل مشر ابو الحسن الهاشمي القرشي مړینه تایید کړي خو د سرنګوالي په اړه یې نور جزئیات نه دی ورکړي. د اشوټډ پریس اژانس د راپور له مخې د امریکا او پاووز وویل قرشي د اکتوبر میاشتې په نیمه کې د سوریې په جنوبي ښار دردا کې د سوریې د یاغیانو په عملیاتو کې وژل شوی دی. او د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن څلور لوبې ترسره کیږي. کاناډا له مراکش، کروشیا له بلجیم، جاپان له هسپانیا او کاستاریکا د جرمني سره لوبې کوي. دغه لوبو په نتیجه کې به د بل دور یو شمېر ټیمونه هم مشخص شي. پرون دا ټول ټیمونه ترمنځ د لوبو په نتیجه کې دغه جام بل پړاو ته چشپړس ټیمونه به سره لوبې کوي. اته ټیمونه وتل. ارجنټین 2-0 په مقابل کې پولند ته ماتې ورکړه. مکسیکو 2-1 په مقابل کې له سعودي عربستان لوبه وګټله. استرالیا 1-0 په مقابل کې ډنمارک ته ماتې ورکړه. تونس حمله فرانسې لوبه د یو سفر مقابل کې وګټله.
نور بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو نور بس دی خبرونه ته شرغلاست. زملالی بشیرم تخنیکی چارې رحمت صاحب پر مخړي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د شونځي دروازې وتړلې. ل دې سره ګڼ شمیر هغه شوونکي چې لوړو ټولګي ته درسونه ورکول بې دندې سوي او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي دي. د طالبانو ویاندویانو او چارواکو د نجونو د شونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړې دي. دوی کله شریعت یاد کړی دی، کله نصاب، کله هم د بودیجې کمی او کله بیا د کلتوري محدودیت خبرې کړې ده. پر دې موضوع باندې نن د خبرو لپاره چې د شونکو په ځانګړې توګه د شزینه شونکو پر ستونزو او حلارو باندې څه کېدای سي، د خبرو لپاره نن په نور بس دی خبرونه کې په افغانستان کې په بیلابیلو شونځیو کې استادانی ورانګه هنري امینه اميري او قمر نیازی ګډون کوي. قمر نیازی صاحب لمر سره د ټلیفون لاله لري وصل سوی د لمړی پښتنه بل تاسو وکم او مننه چې لمر سره خبرې کوي. نیازی صاحب هغه شوون کی چې تر شپږم ټولګي پورته په خوادار سرکاوه اوس څه کوي پر کور ناست دي او د دوی وضعیت څه ډول دی؟ تاسو له دوی سره په تماس کې یاست؟
سلامونه احترامات تاسو ته د ازادي راډیو ټول مینوالو ته او بل خصوص د نور بستې برنامه مینوالو ته د نیک هیلې وړاندې کوم او د نور بستې په تسلسل باندې باید یادونه وکړم چې دقیقا نور بستې مشخصه وي. دغه استادان چې د شپږم سن څخه لوړ تر دولسم سن پورې زده کړې ورکولې شاګردانو ته یو څو وخت خو معاشات ورته ورکول کېدل. دوی هم یو ډول خستګي احساسوه، یو ډول ناامیدي احساسوه. تګ راتګ مکاتبو ته کېده، شاګردانو سره به اړیکې وې، خو یو امیدواری وه چې انشاءالله یو څه به وشي، انشاءالله یو تصمیم به ونیول شي. داسې یو ډول امیدواري دوی ته ورکول کېدله هم د معرفې خواته، خو متاسفانه چې دا لړۍ بیخي ډېره سره وغځېدله او هېڅ نه ده چې یو تصمیم ونیول شي د دوی په حق کې، او بالاخره آهسته آهسته څوک یې اضافه یې بس شو، څوک یې بیا تاسو وروسته خبر درکوو. بودیجه نشته، یعنی کسر معاش هم دی، سو د معاش څخه بیخي خلاص هم سو، منفک سو، اکثره یې په کورو کې ناست دي، ناامیده دي، د شل رقم ناروغیو سره اخته دي، شل رقم اقتصادي ستونزو سره دوی مخ دي. چې دغه حالات واقعا زه نن بیا هم ستاسو د برنامې د نوم په تناسب باندې وایم چې نور بس دی، بلیاز خدای پر دغه خوځو باندې رحم وکړي. دوی کلونه خپل عمر تیر کړ، درسونه یې وویل، تعلیمونه یې ترلاسه کړل، تجربه یې ترلاسه کړل. دغه تجربه، دغه علم چې دوی لري پرېږدي، دغه وراثت چې دوی انتقال کړي نوي نسلونو ته. کله تاسو تصمیم نیسئ، کله تاسو یو فیصله کوئ، د نړۍ د ښځو سره ملاقاتونه کوي، او خپل ښځې مو په کورو کې شنولې دي، بې تعلیم او بې علم او بې مکتب او بې درس او بې روزګار.
مننه نیازی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ د خپرونې دوهمه میلمانه وړانګه هنري صاحب هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. هنري صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. له موږ سره په دې خپرونه کې قمر نیازی بل میلمانه هم موجوده ده، د مخکې دوی خبرې کولې. تاسو څخه زما پوښتنه دغه د چې نیازی صاحب یادونه وکړه چې د هغو استادانو چې په ښوونځیو کې مخکې ښوونکي وي، تر شپږم ټولګي پورته ګڼ شمېر یې بے کاره سوې، بے دندې سوې، دوی ته د معاش ورکولو ژمنه سوې وه، خو اوس هغه معاش هم نه ورکول کېږي. تاسو څه معلومات لرئ په دې برخه کې؟ هغه ښوونکي چې تر شپږم ټولګي پورته درس ورکاوه مخکې، اوس څنګه دی وضعیت یې، څنګه دی د دوی؟
سلامونه اونې کیلی وړاندې کوم ستاسو د رادیو ټولو کارکونکو ته. مننه چې وخت مو ماته راکړئ تر څو ستاسو سره په دې خبرونه کې برخه واخلم. مننه. دا تاسو چې کوم ویل چې مثلا هغه ښوونکو چې د شپږم ټولګي څخه پورته سمپونه ته درس ورکوي، نو دی چې دی اوس ډېر ناامیده دي، او په کورونه کې بعضې ناست یا هم بعضې راځي و مکتب ته صرف خپل حاضري امضا کوي او بېرته ځي کورونه ته. دی ډېر ناامیده دي، کم هیلم او کم څه چې دی په لاس را وړي دي او زحمتونه ایستلي دي، کم مطالعه چې دی د لوړو سمپو دپاره درلوده یا سیمینارونه یې په تېر جمهوریت کې ترلاسه کړي دي، د دغه زده کوونکو دپاره دی اوس ډېرې ناامیده دي چې کاش کولای شوای چې دغه خپل پوها د مثلا د راتلونکي نسل سره شریک کړي. نو دې د ډېر مشکلات سره مخامخ دي، او راس په ورځ دوی ته نور مشکلات هم جوړېږي، چې مثلا د دې معاشات پر کته کیږي، یا معاشات څنډول کیږي، یا مثلا ورته ویل کیږي چې نن او سبا ته پریښودل کیږي، چې مثلا سبا به مکتبونه او مواتم نه ملسم یا ولسم یا دولسم شروع دي، یا اره ورځ دوی ته نور بهانه جوړیږي. نو دا خپل دیته یو داسې رواني حالت پیدا کړی دی، او هغه د کوم کې چې په لوړې سمفو کې دی، هغه هم را ورځ راځي یا پښتنه کوي چې موږ مکتب به څو وخت شروع کیږي. نو دا دیته ډېر د ناامیدۍ ځای دی.
مننه نیازی صاحب، تاسو چې د معاش خبره وکړه، طالبانو مخکې ویلي و چې هغه ښځینه کارکوونکي چې دنده یې له لاسه ورکړې ده یا دوی ورته ویلي دي چې پر کور کښېني، دوی ته به پر کور باندې معاشونه ورکول کېږي. آیا دا کار سوی دی؟
په شروع کې وشو، شروع کې هغه شپږو میاشتې چې ماشونه درلود هغه قصه خو پسې پرېږدو. دا چې ماشونه ورکول شروع شو او څلور پنځه میاشتې بعد زموږ په ډېر تقاضاو باندې په ډېر فریادو پیغام باندې چې بالاخره معاشات حواله شو ورکول کېدله. څو میاشتې ملنګ صاحبان ته معاش ورکول کېدله او ملنګ صاحبان دغسې به راتلله، ازیرې به امضا کوو، یو لحظه کېنه اداره کې، یو لحظه هلته ودرېږه، یو ځله شاګردان سره ودرېږه، ها خوا دې خواته، بالاخره ورځ داسې تېرېدله او بېرته تلله. د معرف د ریاست څخه به هم چې هره نماینده راغله، پخواني کارمندان دغه بجمنه به کوله چې انشاءالله یو تصمیم به درته ونیول سي، یو څه شی به وسي، تاسو امیدواره اوسېږي، مشکل نشته. هغه د ماشینه مواله کېږي، څه مشکل لري؟ اقتصادي مشکل خو نه لري، خدای مهربان دی، دا معنوي مشکل به هم حل سي. خو داسې یو ډول دوی ته دغه ورکول کېدل، یو ډاډ ورکول کېده، خو بالاخره قرار داسې په انفرادي ډول باندې دوه درې معلمه نن منفه کېږي، دوه درې معلمه نن تبدیلېږي جبري بل مکتب ته، ځکه خوښه دي کنه کور کې کښې نه، هیڅ مشکل نشته. داسې یو دغه تخدوی کار واخیست، د یو چالش په خلې کار واخیست، چې بالاخره دغه معلم صاحبان ته وویل چې تاسو زموږ په درد نه خورئ، ماش ولې درته درکړو، په څه دلیل یې درته درکړو، تاسو څه کار کړی چې ماش درته درکړو؟ دا ماش ته وړئ کور ته، دا تاته حلال ده، دا خو تاته حلال نه ده، تا کار نه ده کړی د دې په بدل کې. هغه معلم صاحب ورته وایي، وایي زه کار کوم، زه کار ته راغلی یم، ما زری امضا کړی ده، وزیر دې امضا کړی ده، د معلمۍ وظیفه خو دې نه ده ترسره کړې. یا مدیر صاحبانو ته یې داسې دغه ورکړی ده، مدیر صاحبان بیا معلم صاحبانو ته پس شاوزر کوي چې ما وبخي او څه وکم، زه چې هم نسم کولای، مقامات او اطاعت ته عوامر ته مجبوره یم، زه خپله دغه دولتي کوره او اسلام ما ته خپله یعنی داسې اختیار نه راکوي، ما سره څوک خبرې نه کوي، زه څه درته کولای شم؟ خصوصي معلم صاحبانو سره داسې غږېږي مدیر صاحبان. د معرف د آیاتانو په مخ کې بیا ورته وایي چې څه وکړو معلم صاحبانو، تاسې اضافه بستی هستئ، موږ ته په درد نه خورئ، شاګرد نور نسته، لوړ صنفونه نسته، نو تاسو ته ماش د څه شي څخه درکړي؟ دولت بودیجه نه لري، نړیوال کومکونه نسته، نو په لحاظه موږ مجبور یو چې تاسو نه بخښنه وغواړو. تاسو یو څه وخته په کورو کې په تمه پاتې سئ، بیا به وګورو که د لوړ مقاماتو د خوا څخه، د مرکزي دولت د خوا څخه کوم تصمیم ونیول سو، موږ تاسې بېرته غواړو، ستاسې سوابق موږ سره پراته دي. داسې یو ډول سردر ګومی حالت ده. اوس ما شاتم دا غوی ورک ده، اقتصادي بحران سره ما غوی مخ دي، وظیفه هم ته نه ورک ده، یو دغه ټول په مجموع کې په کل کې یو ډول فشار ده پر دغه معلم صاحبانو باندې چې د زغمولو نه ده.
مننه نیازی صاحب. هنری صاحب، تاسو به خبر یاست په مخ کې د ښوونکو ته دولتي کورونه ورکول سي، هغه کورونه اوس هم له دوی سره دي، د دوی په اختیار کې دي که د دوی څخه اخیستل سوي دي؟ ستاسو د معلوماتو د مخې څه معلومات دي؟
زما د معلومات د مخې څخه چې دوی ته کومې مځکې ورکول سولې، دلې په مثلا په ځینو ولایتو کې ورکول سولې، دوی ته یې مځکې ورکړلې، اسنادونه یې ورکړل. نو اوس زما د معلومات له مخې څخه چې مثلا دوی ته مځکې ورکول سوي وي، هغه تر اوسه پورې د دوی په اختیار کې اوس پیله نه دي، ځکه چې یو خو دوی وایي چې مثلا دا مځکې چې دي قبضه سوي دي، یا دا د بل چا حق دي، یا مثلا دا چې دې د دې حق نه کیږي، د دې څخه باید پر سر د سره څخه تصمیم ونیول شي. نو د دې په اختیار کې نه دی هغه ځکه.
او دا ځکه په تیر حکومت کې ورکول سوی وي شوونکو ته؟
بلې، و دا په تیر حکومت کې ورکول سوی وي د کرزی صاحب په وخت کې.
ش دغه کېدای شي چې نمرې وي د کورونو په اړه باندې به نیازی صاحب ستاسو څخه پوښتنه وکړم، هغه کورونه چې د استوګنې وړ و خلک پکې اوسېدل، آیا په هغه کې اوس هم هغه شوونکي چې دوی ته دغه کورونه ورکول سوي و، ستاسو ته معلوماتو له مخې دوی پکې اوسي که څنګه؟
په سلو کې څلور یا پنځه به پاتې، فکر وکړئ څه شی وایي، وایي په غوا کې غدود. نورې ټول که د مدیر صاحبانو کورونه وو، که د معلم صاحبانو کورونه وو، که د سرمعلمین صاحبانو کورونه وو، که نارینه وو که ښځینه وو، زما د معلومات سره سم ټول د کورو څخه وایستله، زما په شمول کورونه یې دوی خپل ورمونږ شهیدان ورکړي دي، موږ نظامیان لرو، موږ هغه سې کسان لرو چې زموږ سره اوږه راکړې ده، خدمت یې کړی ده. نن هغه بې کوره دی، ته په دولتي کور کې ناست یې، تا ډېر په دې دولتي کور کې عیش وکړه. داسې خلک وو چې دغه کورونه د دولتي کور یو فقط یو خالي مځکه وه، یا فقط یو کروانه ورباندې وه، ټول مصارف دی خپل ورباندې کړی و. ویل هېڅ شي ته به لاس هم نه وړې، هېڅ شی یې ایستلی نه شي د کوره د ځان سره، حتی د اوبو ماهي چې اوبه د سات څخه راپورته کړي د هغه اجازه یې لا نه ده ورته ورکړې چې د کوره یې وباسي. نور شیان دي د کور ټول چې کېږي کتل کېږي چې ته څه شی وړلی شې د دې کوره، څه شی نه شې وړلی، کومېټه راځي، هغه چې کړی ده بیا یې کورونه ټول پرې باندې خالي کړي دي. مدیر صاحبان، معلم صاحبان ګرد د ښار څخه وتلي اطراف ته په کرایي کورو کې اوسېږي. حتی یو کور څو معلم صاحبانو په ګډه سره په کرایه اخیستې ده، چې پنځه شپه شکوره په یو کور کې اوسېږي، په دې امید دي چې دا شپه به سهار شي، یا به بېرته زموږ کورونه موږ ته راکول شي، زموږ فریاد به واورېدل شي، یا به یو بل تصمیم راته ونیول شي. یعنی کلن دا داسې یو جدي تدابیري تصمیم و چې هېڅ ډول په دې کې نه واسطه چلېدل او نه عذر پایي چلېدل. حتی ډېر معلم صاحبانو ووهل شو، وټکول شو، د شزینه پولیسو لخوا څخه د شپې د کوره وایستل شو، تر ماموریت د پولیسو ویوړل شو چې ته به کور خالي کوې، د کوره به وځې. دا کور نورستانه دی، تاسې ډېر پکښې کې عیش وکړئ. اوس ژرنده که د پلار ده هم په وار ده، اوس زموږ نوبت دی. دا زموږ کونډیان او یتیمان چیرې ولاړ شي؟ د اطراف څخه یې خپل فامیلان، خپل دوستان راوړل، سره ځای په ځای یې کړل په دولتي کورو کې. معلم صاحبانو، مدیر صاحبانو، ټول یې سره معلم صاحبان ګرځې د دولتي کورو څخه وایستل.
سب څخه به پدیاړه پښتنه وکم چې دا ستونزه چې دا نیازی سه بیان کړه، ستاسو په نظر دغه ستونزه ته کوم بدیل کېدای سو چې دغه هغه شون کې چې په خوا په کوم کورو کې و هغه د دوی سرپاتسي وای کورونا او طالبانو خپل شون کو ته جلا ځای نور کړی وای، څنګه یو بل حل څنګه و دغه خبرې؟
مثلا باید د دې لپاره مثلا کچیر مثلا د دې د کورو څخه هم استل کېدلی، مثلا باید دې ته یو بل یا د کرایه لپاره یو داسې بل ځای ورکو په نیول سوی وای، ځکه چې دا شوون چې دې مثلا معاشات یې دونه نه دي، مثلا شپږ نیم زره، شپږ زره، اووه زره افغانۍ په وس حالات کې بيخي سخت دي چې وس مثلا دې خپل د کور مصارف په دغه باندې وکړي، بل د کور کرایه خو بيخي نه څور کولای، او دې باید داسې یو ځای ورته نیولی وای. یا خو باید دا کوروسخه نه وایستګي، اول خو د دې هیڅ حق نه درلودي چې دې د کوروسخه وباسي، او بل یا که مثلا د دې فرماشات باندې باید د دې ورجیر کړی وای، خو بيخي امکان نه لري چې دې ورجیر کې کچیر د دې د کور ماشات کې د دې د کور کرایه ورې زپه کړی وای، دا به ډیر ښه بدل وای.
مننه وړانګه هنري صاحب، ستاسو څخه مننه. نیازی صاحب، ستاسو په نظر طالبانو څه کولای سوای چې ټول شوونکي ځای پر ځای پاتې سي وای، او هغه دولتي کورونه چې په خوا و شوونکو تور کول سي و هغه د دوی د هغه ځای څخه نه وای بي ځای سوي؟
په لومړي سر کې خو باید طالبانو د اوله باید دا فکر ځان سره درلودلای چې تیر حکومت ولې سقوط وکړ، په دغه خطر چې د خلکو نارضایتي ډیر سو. دوی اول د خلکو د رضایت لپاره، د ولس د رضا لپاره باید کار کړی وای. هغه کورونه، هغه فامیلان چې په اطراف کې په وطنونو کې خپل په مځکو خپل په کورو پراته وو، هلته به یې وای ډبره خپل په ځای درنده ده، په خپل په ځای به پرې ایښی وای. دا خلک به نه وای بې ځایه کړی، دا خلک به د ځان څخه نه وای متنفره کړی، دوی به خپل پر کورو پرې ایښی وای. بیا به ورته یو داسې یو بدیل ورته دغه کړی وای، په نظر کې نیولی صحیح یو برنامه به ورته جوړه کړی وای چې ولی هغه دغه چې دی اخلي فیصله د دوی په ژبه باندې، هغه باد چې دی اخلي د یو معمولي خیاط څخه هفته یې دوی پنځه سوه افغانۍ غواړي، چې هغه کولی شي چې په یوه هفته کې داسې هفتې راځي چې په هغه پوره هفته کې هغه یو جوړه کالي نه شي جوړولی. نو دغه درآمدونه چې دوی د ښاروالۍ د لارې څخه د خلکو څخه وصولوي، د دغه درآمد پر اساس باندې چې دوی په ډېر ویاړ او افتخار باندې مو ویله چې موږ د ګمرکو څخه او د ښاروالۍ څخه چې کوم لاسته راوړنې لرو، په څو کاله جمهوریت کې دونه لاسته راوړنه نه وه، خو دغه لاسته راوړنه به دې اخیستې وای، یو شهرک به دې معلمین ته جوړ کړی وای، ټول معلمین به دې شهرک ته انتقال کړی وای، بیا به دې بېرته د معاشات څخه د میاشتې دوه دوه زره درې درې زره یو اصول به دې ورته جوړ کړی وای، بیا به دې ځینې ګرځولی وای بېرته دا مصرف. هغه معلم صاحبان دې هلته انتقال کړی وای، بیا به په دې کورونو کې خپل فامیلان خپل شهیدان خپل یتیمان خوار او بدبخت بیچاره دي چې بې ځای کړی د وطن دی راوست په هغه لوکس کور کې چې یو معلم نفس ختلی او د قلم په څوکه یې وګټل کورې جوړ کړې منظمې کې تا نن راوړې دلته واو غړکه دې درولې ده په هغه ځای کې چې څوک یې ونه وایم د درد ویل کېږي دا حالتونه د درد بیانېږي نو دا د ټول دغه کړله دا خلک د ټول بدبخته کړله د دا د بدبختۍ اول بدیل به دې پیدا کړی وای بیا به دې هغه خلک راغوښتی وای. که رښتیا هم تا داسې یو برنامه درلودله چې ته حکومتداري وکړې، ته دوام پیدا کړې، ته د خلکو په زړونو کې محبت پیدا کړې، ته د خلکو زړونه وګټې، ته یو ولسي حکومت جوړ کړې په افغانستان کې تر څو چې د ټولو حقونه پکښې کې تامین وي، هلته دی چې ته مخکم تللی شې، د خلکو ملاتړ هم درسره وي او زمین کې الله هم درته ښه رضایي، ځکه چې ته وایې چې ما جهاد کړی د الله د رضا په خاطر، ته د مسلمانۍ دعوه لرې، نو طبعاً چې ته د خپل په دا دعوه کې به هم کامیابه کېدلی، هم به سرخویه کېدلی، هم به خلک دومره نه بې ضایه کېدله، نه به ذلیلېدله، نه به رسوا کېدله، نه به د دغو نه بدبختۍ د دغو نه کډو دغه سره د یو مکتب د مدیر مثال زه تاسو ته ووایم، د ښځینه مکاتبو د مدیر صاحبانو ده چې راته وی ژړلې وی ژړلې عکسونه یې اخیستي وو، په څلورو کورو کې خپل د کور سامان تقسیم کړی ده چې دا خپله په یو کور کې په کریا کې ناست ده، په نورو کورو کې خپل د کور سامان شیانې په اریو باندې په زارۍ باندې ساتلې ده چې یو ځای کور نه شي اخیستلی چې کرایه ورکړي تر څو چې دا خپل شیانې خپل مال یې خپل تر سترګو لاندې وي. نو تاسې فکر وکړئ وای موږ نمونې خوارس، نو دغسې د هر معلم د هر مدیر د هر سر معلم د هر مامور د دولت پخوانی د هر بدبخت دغسې یو بدبخت حالت ده پر ټول افغانستان باندې.
مننه نیازی صاحب. هنری صاحب، ستاسو څخه دغه پوښتنه وکړم چې اوس د ښوونځیو له تړل کېدو سره د استادانو ستونزې لا هم زیاتې سوي دي، لکه تاسو چې ویل او نیازی صاحب چې ویل، په اول قدم کې باید د ښوونځیو د پرانیستې پاته کولو او بیا بیرته چې اوس خو تړل سوي دي د ښوونځیو د ټولو ښوونځیو د بیرته خلاصولو په اړه باندې هلې ځلې سوي وای، ستاسو په نظر د ښوونځیو د تړل کېدو اصلي لامل څه ګڼئ؟ که څه هم طالبانو کله ویلي دي چې د دوی سره بودیجه کمه ده، کله ویلي دي چې د نصاب ستونزه ده، کله ویلي دي چې د شریعت د نگاه څخه دوی قرباني کار کوي چې ښوونځي باید بیرته څنګه پرانیزي، او کله بیا د کلتوري محدودیت خبره کړې ده، او دا خبر هم دغه سپسپات اسو. ستاسو په نظر اصلي لامل یې څه ګڼئ تاسو؟
اول خو زه دغه د ښوونکو د ستونزو په اړه باندې که چیرې زه ووایم، اول خو زموږ ورځ په ورځ باندې چې دغه جمهوریت سکوت کړی دی، چې ډېر متضرر شوي یو، موږ ښځې ډېر متضرر شوي یو او خصوصا نجونې، زه په اوایلو کې خو زه هېڅ یو لامل نه وینم چې دغه دی چې روزمره هره ورځ بهانې کوي، یوه ورځ کلتور رامخته کړي، یوه ورځ اسلام، یوه ورځ فرهنګ بل ورځ څنګه. زه نه پوهېږم چې په پخوا جمهوریت کې زموږ هغه خویندې چې او هغه لونې چې تللې وه مکتبو ته، دوی خو هېڅکله هم په داسې جامه کې نه دي تللي چې هغه پر دوی باندې انتقاد وسته، او نه هم دوی د انتقاد وړ. زه خو هېڅ داسې یو لامل نه وینم چې دوی د ښوونځي بندې کې، ځکه چې د دوی سره بودیجه هم کافي سته، استادان هم دې ته حاضر دي چې باید راسې دوی ته نجونو ته درس ورکړي، کتابونه هر څه سته، مکتب تعمیر هر څه سته، نو ولې دوی نه پوهېږم چې دوی کوم لامل لا دی خو دی خو دروازه پر اسلامي یو لامل دی مشتنه دی مشخص کړی، او ورځ یو لامل مشت مشخصي، بل ورځ بل لامل مشخصي، ار د هر لامل په مقابل کې موږ دلایل ورسره ویلي دي، خبرې مورته کړي دي چې مثلا دا لامل چې تاسو وایس دا خو مخکې دا رقم نو سوي او موږ په صحیح طریقه باندې کولو، مثلا په شریعي ډول باندې درس ورته ویل کېدی، په شریعي ډول باندې جوني راتللې ایجاد کوي، مثلا وس هم جوني وجهت ماده دي چې تاسو هر کم فرمان صادره کید دی بیا و منی خودی براس خپل درسونه ته، نو نه پېژم چې دا کم لامل دی چې دی هیڅ سم جواب مشته نه وایي، او نه هم مشته کینات را کولای شي، او نه هم نړیوالو ته دی دا کینات ور کولای شي چې ولې د ذکر دروازې پر موږ باندې بندي کړی دي.
مننه ورانګه هنری صاحب. نیازی صاحب، تاسو کده د همدغه پښتنې جواب راته وایست، ستاسو په نظر هغه اصلي لامل څه دی چې طالبانو د تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي؟
زموږ په دا پښتونشینه مناسب کې اکثر نجونې خبر نه وي چې موږ یې ودلو. یو مثال درته وړاندې کوم په بخښنې سره. نو چې پوښتنه ځینې وکړي، وایي واده یم خو خبر نه یم چې په چا باندې واده یم. نو دغه حالت ته اوس دغه سردرګمي حالت دوی پر ښځو باندې دغه پښتونشین مناطق کې نارینه و دغه ظلم کړی و، اوس دغه ظلم خپله د دغه ناروا خپله د دوی سره کېږي. دوی خپله دا اوس خبر نه دي چې ولې موږ ښوونځی بندې کړی دي، ولې موږ ښځو ته د تعلیم حق نه ورکوو. دغه دلیل دوی ته خپله نه دی معلوم تر اوسه. که ورته معلوم وای، دوی به اتمان د دې څخه که سیاسي استفاده کول هم په دغو نه وخت کې استفاده ځینې کېدله، او که په شرعي لحاظ باندې کوم منطقي دلیل یې درلودله هم په دغو نه وخت کې ثابتېدله، او که په کلتوري او فرهنګي لحاظ باندې هم دوی کوم ستونزه او کوم مشکل درلودله هم تر اوسه به دوی ثابت کړی وای، نړیوال ته به ثابت کړی وای، نه یوازې افغانانو ته. خو متاسفانه چې دوی تر اوسه خپله نه دي خبر چې دوی په څه دلیل باندې، په څه منطق باندې، او په د څه شي په استثناء باندې دغه مکاتب دغه ښوونځي د نجونو پر مخ باندې تړلې دي او نجونو ته د زده کړې اجازه نه ورکوي. ځکه چې الحمدلله موږ مسلمانان وو، موږ مسلمانان یو، او موږ مسلمان ووسو، موږ افغانان باغیرت وو، موږ باغیرت یو، موږ بې حجاب، بې عزت، بې ابرو هیڅکله نه وو او هیڅکله به نه یو. څوک وايي یو پکې افغاني تل بده افغانستاني، افغانستان هغه پاتې شوی د نقشې پر مخ باندې، د نړۍ د نقشې پر مخ باندې ځای دی چې هیڅکله هیڅوک نسي راولای، نه هیڅوک ځانته غلامولای شي د هیچا په واسطه باندې. نو تاسف نقطه دغه ځای ده چې دوی تر اوسه خپله نه دي خبر چې په څه دلیل باندې هغه څوک چې د دوی باداران دي هغوی د استعمالي نږدې راسو. موږ پاکستان ته پاکستان هم یو اسلامي هیواد ده، حتی د هغوی د مکتب نجونې پورې نه نه پر سره یې پروژه یې اچي، یا یې مفلر غوندې په غاړه کې اچولی، په دیګره باندې ما بیا یو مفلر عکس پین اچولی دی په مکاتبو کې یې، په خصوصي کې یم، په دولتي کې یم، په ټولو موږ پاکستان ته کړی یو تګ راتګ پوهېږو، وینو یې. ایران دغسې ونیسه، عربستان دغسې ونیسه، ټول اسلامي هیوادونه خونو نه ده، مګر افغانستان هغه منظم شرعي حجاب په ځان باندې تطبیق کړی. شرعي درسونه چې څه اړتیا شته ټول په داول څخه تر دولسم صنف پورې تاسو په لوړو تحصیلاتو کې کوم چې رشته بندي کې جلا خبره ده، مګر د تاسف ځای دغه ده، د افسوس ځای دغه ده چې دوی خپل هم دي خبر چې دوی دغه کار په څه دلیل باندې کړی. مشران دوی ته کشران د قناعت وړ ځواب نه لري، ځکه چې څه چې بازارانه فیصله کوي دا فیصله د هغوی په لاس کې ده. دوی اوس خبر نه دي چې هغه مخکینی مسل مې د ولواده یم، خو خبر نه یم چې په چا باندې واده یم. دوی اوس فرمان صادر کړی ده، خبر نه دي چې دا فرمان یې په څه دلیل صادر کړی.
ډېر مننه قمر نیازی صاحب. اوریدونکو د نور بس د خبرونی وخت پای ته رسیدي. لوړانګې هنري او قمر نیازی څخه ډېر مننه چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونې به بیا له تاسو سره یو تربیامو پر خدای سپارم.
ਕੰਡਖੜਮ ਬਖਮਾ کم پخا.